تي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه د غرمنی خبرونه ته مو په سلامونو هر کلی کو جمعه د سلواغي د 15 د فبراير میاشتې څلرمه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازیرینا امری نن په ټویټر کې لیکلي دا ون شوزو د فعالانو غیر عادلانه نیونی باید پای ته ورسول سي. هغه د هغو راپورونو په اکسل عمل کې دا خبره کړې چې ویل کیږي دوی شیزنه فعالانی پرون او وړ مورز له کابل لا درک سوي او طالبانو د دوی پنیولو تورن سوي. تر دې مخکې هم ځینی شیزې لا درک سوي. د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیونه ډالر لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک افغانیو ته نسي تبادله کولی. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې د دریو یورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړه سي. د افغانستان او بنګلادیش سیالۍ به د مارچ تر لومړیو پورې دوام وکړي. بلخوا د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه لري. دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازیګر 5:30 بجې پیلېږي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره کبی. غورځنګ دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې په وینا یې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ پر موټرو ډزې وسوې. د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلول برید کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د جلوزو ټانې په حدودو کې سوی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ د حملې مسؤلیت منلی دی. د 2022 میلادي کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې نن د چین پلازمینه پیکینګ کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستلو سره به د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بله کړي. د ځینو خبرونو د تفصیل ترڅنګ په دې خبرونه کې پر ګڼو موضوعاتو راپورونه هم خپرو او ریچه د افغانستان د شو زونجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امری له طالبانو نوې غوښتنه کړې.
رینا امری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي.
دا هم وری چې د ماشوم ادبیات ملي بنسټ له تر ځند وروسته بیا فعالیت پیلوي.
ځینې کتابونه باندې کار وکړو، خو د کتابونو بازار هغه څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه و اوس فکر نه کوم چې هغه څه اخیستونکي ته ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نن د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د اعتراضیان لاریونونو پر مهال له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کوي.
ټولنه به غوښتنه کوي چې دوی د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
په بل راپور کې اوري چې د داعش ډلې مشر په سوریه کې وژل سوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره بندي سوي شیزینه فعالانی او د هغوی خپلوان خوشي کړي. رینا امری دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده. جزئیات له سفی الله ستانکزینه.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کیږي دوه ښځینه فعالانې پرون وړ مورز له کابله لا درکه شوي او طالبان یې په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي چې طالبان باید د ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ پرون ویلي چې په 24 ساعتونو کې له کابله دوه ښځینه فعالانې لا درکه شوي او دوی د طالبانو له کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عاجلو معلوماتو غوښتنه کړې ده. زهرا محمدی او مرسلایار هغه دوه خزینه فعالانی دي چې د کابل په اعتراضي لاریونو کې برخه اخیستې وه او لپرونه تریتم شوي. تر دې مخکې هم شاوخوا څلور نور خزینه فعالان لا درکه شوي او ویل کېږي د طالبانو په بند کې دي. طالبانو رسما نه ده منلی چې دا خزینه فعالان له دوی سره بندیانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا خزي اکثر بهر ته تلو لپاره د دې خبره د کیسونو جوړولو هڅې کوي.
ومردل چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی ښځې تیره چهارشنبه او پرون پنجشنبه په کابل ښار کې نیول سوي دي.
زهرا محمدی د افغان خزو دی اولی او پیوستون تیم مشره وچی د دې تیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د پنځمې پورز د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوی او بیول شوی ده. یو شمیر معترض خزو ازادي رادیو ته تاییدوي چې د چهارشنبې پورز هم یو بل افغان معترض پیغلا مرسل عیار هم نیول شوی ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونی ورسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استاذه د افغان خزو انجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما هم د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنۍ او چارو وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتي او یو ور بیا یې د نیول شویو معترضو ښځو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترض ښځه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان ښځو دغه ستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پیښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسي د هغه د کلینیک څخه وباسي د سرک له سر څخه نیسي حوزې ته وړي خومندني ته وړي امنیت ته وړي د کوم اصول په اساس باندې وړي په کوم جرم یې وړي.
خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځې خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یوه معترضه ښځه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
موږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په یې ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نږدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی سره له درې خویندوی لادرک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو یو جګ پړې چارواکي وایي دغه سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 115 میلیون ډالر لري خو کار ورڅخه نسی اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې افغانیو ته نسی تبادله کولی. تفصیل له اسمت څاروان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله آلداداری وویل ملګرو ملتونو 115 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک کې په دې ژمنه زیرمه کړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک پې په اوتومات ډول په افغانیو بدلوي خو دا کار ونه شو. د چې د بندیزونو یوې نړیوالې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام هم 10 میلیون ډالر د افغانستان په نړیوال بانک کې بندې دي او پر افغانیو یې نشي بدلولی تر څو چې افغانۍ نوي دوی خپل پروګرامونه نشي اجرا کولی. طالبانو چې په اګست کې وخت ورسېدل په افغانستان کې له افغانیو پرته پر بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه منع کړې ده. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیزونو له کبله نه یوازې د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي بلکې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو د میلیونونو ډالرو مرستو مخه نیول شوې ده. ورمو ورځ د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر لیست باندې سپای ته رسیدي. د دې اعلان پر اساس نړیوال بانکونه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته پیسې لیږلی شي او مرستندوی ډلې هم اجازه لري چې د طالبانو پر ضد بندیز له بیرې پرته په افغانستان کې ښوونکو د روغتیایي برخې کارکوونکو او دولتي مؤسسو ته پیسې ورکړي. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیز له کبله ډیرو مرستندویو مؤسسو نه شوای کولی چې افغانستان ته مرستې واستوي. د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د دې تازه لارښود پر اساس بانکونه نور کولی شي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته پیسې انتقال کړي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي دغه سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 1.5 میلیونه ډالر لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې کې افغانیو ته تبادله کولای نسي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ وایي خپل کارونه یو وار بیا پیلوي. دغه بنسټ چې مسؤولان وایي چې تر اوسه یې ماشومانو ته د دغه هیواد په شپږو ژبو 50 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا هم په اړه تفصیل.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ بیا ځلی د خپلو فعالیتونو د پیلیدو خبر ورکوي. د دغه بنسټ مشر نعیم غنی وایي دوی په پام کې لري چې یو شمیر کتابونه چاپ کړي، خو اغلی غنی د اندېښنه هم څرګندوي چې ښایي د مخکې په شان د دغو کتابونو بازار ښه نه وي. نوموړی وایي مخکې هم دوی خپل کتابونه په ډیره ټیټه بیه خرڅ کړي چې د بنسټ لخوا پرې راغلي لګښتونه یې نه دي پوره کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ کارونه تر ځان سره مخ شوي وو، اوس غواړو له سره یې پیل کړو. ځینې کتابونه باندې کار به کوو، خو د کتابونو بازار هغه څه څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه وو اوس فکر نه کوم چې هغه څه اخیستونکي دې ولري، ځکه چې اکثر خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې ماشومان ته کتابونه واخلي، او ځینې کتابونه چې موږ خرڅ کړل هم په ډېره ټیټه بیه موږ خرڅ کړل چې بېرته د بنیاد مصارف نه شو ترې پوره کولی.
د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ په 1990 لمریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه بنسټ مسؤلین وایي تر اوسه پورې دوی په پښتو، دری، ازبکي، نورستاني، پشهي او بلوچي ژبو 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ادب یو لیکوال محب زغم د ماشومانو ادبیات د دوی د ذهني او فطري روزنې لپاره ډیر مهم بولي.
د ماشوم ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی، په دې چې د ماشوم ذهني او فکری روزنه له همدې ادبیاتو سره کیږي، او ماشومان چې څومره کیسې او شعرونه لولي هغومره د لید ساحه پراخیږي، هغومره د فکر وسعت زیاتیږي، او هغومره شخصیت مثبت وده کوي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو سره د بیلابیلو ستونزو له امله ډېری ټولنیز، فرهنګي او مدني فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې پر 1400 سیلاب ځپلو کورونیو د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دلته د میردیش سیلاب ځپلي کلي خور کې د افغاني سرې میاشتې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو ډيري جوړ شوي او په سلګونه کسانې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد ازادي راډیو ته وویل 600 کورنیو سره مرسته شوي مواد د نړیوال سر صلیب لخوا دوی ته ورکړل شوی وو.
600 فامیلا موږ منتخب کړو چې دوی سره باید مرسته وشي. دغه مرستو کې 50 کیلو اوړه، 1.5 کیلو وریجې، 1 کیلو لوبیا او 10 لیتره غوړي، 15 کیلو بوره او دارنګي مالګه او نور داسې خوراکي شیان، او عدد کمبلې، دوه طرفالونه، یو کارتن د لوښو سامانو، صحیح کیټ ورته وي چې هغه کې د صحیح صابونونه او جان پاکونه او نور د سامانونه پکې ټولو فامیلونو ته وشل شو.
د مردیش اوسیدونکو باید تیر 2020 زیږدیز کال په اگست کې سیلاب سخت ځپلی، له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی و چې د زیاتو کسانو جسدونه لا هم له خاورو او خټو نه دی راوستل شوی. له سیلابه پاتې شوي کسان وایي په دې خوښ دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې افغاني سری میشتي او نورو خیریه ټولنو ورته ځانون رسولي او تر خپل وسه یې د دوی لاسنیوی کړی دی. د میردیش کلی قومي مشر مولوی محمدین وایي
په دې کلی کې یو سیلاب راووت، متاسفانه خلکو ته ډیر سخت تکلیف او مصیبت رسیدلی و. اول قدم کې همدغه جمعیت هلال احمر افغانی را رسیدلی دی، د خلکو تپوس کړی، خلکو سره مرستې کړي. موږ د دې ټیم نه ډیر خوشحاله یو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې پکې سیلابونه راوځي او خلکو ته د مالی زیانونو سربیره ځاني زیانونه هم اړوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې پلان سوي. دغه مظاهرې چې اکثره د پښتنو ګوندونو لخوا ترتیب سوي، هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او د هغه پر ملګرو په بلوچستان کې د ډزو غندل دي. جزئیات له سفی ولستان ځینه.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دغه اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تاریخ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري په درېیمه ازادي راډیو ته وویل د احتجاجي مظاهرو هدف له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د هغو ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري په دویمه چې دی او ملګري په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼي د درېیم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول، نو امنیتي ځواکونه پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تیره ورځ او د چهارشنبې پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنیو چارو سلاکار میرزیا لانګو د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. دای زیاتوي حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې ووځي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی.
ومردل چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د چپې کېدو پر ضد مظاهرې کوي. بل نړیواله مسأله دا ده چې په سوریه کې د داعش ډلې مشر وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر، د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د روسي عکس العملونه احمد شیبر په خپل راپور کې راټول کړي. په استودیو کې را سره د شیبر صاحب مهرباني.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تیره شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم تروریستي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه کله چې امریکایي ځواکونه دته ورنږدې کېدل د لویر پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته لدی چې په دې ودانۍ کې چې دی و خپلې کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان یې چاودنه وکړه او له دې پاتې شو چې د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د ده اداره به له شریکانو سره د هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا د عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ چې متحده ایالاتونه به په تاسو پسې درځي او تاسو به پیدا کوي. تر دې خبرې غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي وو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې امریکایي ځواکونو د ترسانو پر ضد عملیات ترسره کړي دي او دا پوځیان بیرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل دا عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یوه برخه وه، څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لورې د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي او بل لور ته روسیا چې د اوکراین پر سر له لویدیځ سره په کړکیچ ته په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
ومردل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل سوی دی. پر دې مسأله بېلابېلو هیوادونو عکس العملونه ښوولي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري چې د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه، تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې پیدا کولای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسی. د په څو شیبو کې برته راستنیږم. اوس له نورو همکارانو سره وسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه ز فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمین کابل د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي ورستیو څورزو کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ثبات وساتي. که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې ټیټوالی مثبت خبرګونونه لري، خو کابل خاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمې خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې راټیټېدل. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنجشنبه په ورځ یو ډالر په 95 افغانۍ بدلېده. د دغې ټولنې مرستیال حاجی محمد دادګل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او له 123 نه نن 95 افغانۍ ته رسیدلې او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغاني زیات ترویج او کارول، په صرافي مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل، اړوند ادارو سره په همغږي د اثارو د قاچاق مخنیوي، په همدارنګه د بشري مرستو له لارې بازار ته د کافي ډالرو د راتلو لپاره د سانتیاو برابرول د دې لامل شوی چې د افغاني ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غواړي چې خپل ټول راکړي ورکړي په افغاني وکړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم د افغاني پر وړاندې د ډالر بیا راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي او نورو توکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکو ایرج نعیمی ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې د ډالرو نرخونو راښکته کېدو خوشبیني پیدا کړي، خو له بده مرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړېږي، خو چې راښکته کېږي بیا هغومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پرېباسي. هیله مو دا ده چې حکومت دغې ستونزې ته پام وکړي او د ډالرو د نرخ راښکته کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ډېره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر آن تر 125 افغانیو پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکال ورته کتنه کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیک دی له 1 میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط له ویرې له افغانستانه تښتېدلي دي. په مطلب کې راغلي په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچېدو دي او لوږه چې د خلکو ژوند ګواښي په زیاتېدو ده. هره ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورځپاڼې د نجف اخلاقي په نوم د یو شپږویشت کلن افغان خبرې راخیستې چې د یوه قاچاقبر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقي د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې د ته بله لاره نه وه پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول، افغانستان د اقتصادي کړکېچ کندې ته ولوېد او ورسره میلیونونه افغانان چې لا د مخه لاس او خوله وو نور هم بېوزلې شول. بلې ورځپاڼې یو ایس اے ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له اتیا زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټکه کړي او له افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې دیره افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. په لیک کې همداراز د بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې له غیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګرېوان دی، اقتصادي له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو ځورېږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د روزګان د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای نږدې او یا سلنه ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي. نور حال به په دې راپور کې واورو.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخ کور پر کور
سمي ولا د روزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکو دي. د څلور ماشومانو پلار دی او په ترینکوټ ښار کې مستری خانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومانو د پولیو واکسین نه دي ترلاسه کړی. دی وایي ماشومان یې ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې دی د ورځې سهار وختي ښار ته ځي او ماشومان یې په کور کې پاتې وي، نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان یې د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخ کور پر کور و، نو هغه چې زما کشنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نه شي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راویه بس سبا به دا خلک ما ته وایي چې د ستا مینه یا ما ولیده یا ستا کشنیان ما ولیده چې مسجد ته دغه راوستلي وو، ستا زامن راوستلي وو.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکي امیر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې نارینه یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستي یې ښځې کوي، خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګردانۍ څخه خلاص شو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي، بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین د کمپاین مسولینو له تیر یو نیم کال راهیسې له خپلې دندې شړلې دي.
موږ تقریبا 2300 نفر وو چې اوس د هغو جملې څخه 1200 نفر پاتې دي، ځکه نور ګرده بیکاره سوه. دا پروسه داسې سوه چې موږ مخکې کور په کور پروسه وه، اوس پروسه تیار مشتانو پورې سوې ده.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو له لوري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه ده ورکړې. په دغه ولایت کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدي ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې مسجد په مسجد واکسین سوی نږدې 70% ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا وایي چې دوی د تیر حکومت پر مهال د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په مخه نیولې وه. د دغه ولایت د والي ویاند او د اطلاعات او کلتور رئیس محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست او د پولیو د برخې له مسولینو سره ناستې کړې او هوکړې ته رسېدلې دي چې راتلونکي د پولیو کمپاین به کور په کور ترسره شي.
په تعصب سره چې زموږ یو تعداد ځوانان د همدې له امله بېکاره سوي وه، د عامه پوهاوي وروسته راتلونکې دوره په پام کې لرو چې ټول د پولیو ضد واکسینونه به په آینده کې کور په کور وي.
سره له دې چې ډېرې کورنۍ تر هر ماشومه پورې د واکسین د رسولو د کور په کور د کمپاین غوښتنه لري، خو تېرې اونۍ په اروزګان او یو شمېر نورو سویلي ولایتونو کې یو ځل بیا د پخوا په شان جومات په جومات کمپاین وسو. دا فداسیال کې د چې د 2022 میلادي کال د فیل رئیسی په افغانستان کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دغه ولایت کې روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي کچیرې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کول سي، یو ځل به بیا په دغه کال کې هم د پولیو مثبتې پیښې ثبت شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار څخه اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅه ته ورسو خپل کارتونه لرو، کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې دوی میاشتې بعد ورسو بیا درې میاشتې بعد راځه، ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې حکومت راسره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راوچو او راته راکړي، یا دې بیا تر ازادي اچو څخه مننه دخلي کوم.
د اوس لپاره هم دومره، په نورو خبرونو کې به د ما همکاران در سره وي.